ستړي مشه اوریدونکو دا مشال ریډیو دی شاهین بنیره ما او په دغه یو ساعت خبري غړې کې ستاسو هر کله کومه په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان نه د تا په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو. خو اړومبي د سیمې او نړۍ د چارو نه ځان خبرو او د دې وخت خبرونه وو. چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی او پروس کې نن په دویمه ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رایې کاروي. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامي او امنیتي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې نن سهار شاوخوا اووه بجې وسلوالو په میرالی کې له یو پوځي کیمپ سره د بارودو ډک ګاډی وجنګوو او له هغې وروسته یې برید وکړه. د فوز مطبوعاتي څانګې نن په خبر پاڼه کې د پیښې تصدیق کړی او ویلي دي چې په ځانمرګي برید او انخته کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. په دې کې دوه افسران لیفټنټ کرنل سید کاشف علي او کیپټن محمد احمد بدر شامل دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې په ځوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني او طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري بنلې ده. پولیس ادا کوي چې په لکی مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وجري دي. د خیبر پختونخوا د لکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید مشال لیډو ته پر لیګلی خبر پاڼه کې ویلي چې دغه وسلوال د مارچ په 15مه د ترهګرۍ مخنیوي څانګې پولیسو او امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې وجل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د عملیاتو پر مهال له وسلوالو سره انخته هم شوې ده. البته امنیتي ځواکونو ته د اوختي زیان په اړه څه نه دي ویل شوی. بیان زیاتوي چې وژل شوی مبینه وسلوال د خلکو په وجنه قلنګ اخستنې او پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې ککړول. بلخوا تحریک طالبان پاکستان او خپلواک سرچینو تر اوسه پر دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې له ډېر وخت راهیسې بدامنی روانه ده چې پر ضد سو واري خلکو لاریونونه هم کړي دي. بلخوا حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو او ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې د شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتمه ورځ هم خپل احتجاجي پرلت ته دوام ورکړی دی. د جنوبي وزیرستان د چیمبر اف کامرس یا کاروباري خونې مشر سیف الرحمن وزیر پرون مشال لیډو ته وویل چې د پرلتوالو لخوا د انګور اډې لار د بندېدو له کبله کاروباریانو ته د کروڑونو روپو تاوانونه رسېدلي دي.
خدا کې بلهاوه خلک وزرونو خلک په دې کې مزدوري کوله. داغې سره چوله روانه وه. نو دا اوس خو چې کوم بند شوی دی خلک زیات متاثره شوي دي. یو طرف ته روجا ده، بل طرف ته په ملک کې مهنګایي ده. نو زمونږ کاروباري حضرات ډېر زیات وکړېدل. نو زمونږ د بارډر د وزیرستان خلک کاروبارونه ختم شول، ګودامونه ختم شول.
خو د کوز جنوبي وزیرستان مستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال لیډو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دوی له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیاوې تر څنګ تعلیم، روغتیا، امنیت، د انټرنیټ او موبایل ټلیفون شبکې بحالولو غوښتنه هم کوي. پاکستان تحریک انصاف نن د مارچ په 14مه په ایکس پاڼه د بیرسټر ګوهر او د ګوند د بنسټګر عمران خان له ملاقات وروسته د سینټ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو حتمی فهرست خپور کړی دی. د خیبر پختونخوا عمومي څوکیو لپاره مراد سعید، فیصل جاوید خان، میرزا افریدی، عرفان سلیم، خورم زیشان، د ټیکنوکریټ څوکیو لپاره اعظم سواتی او ارشد حسین او د ښځو څوکیو لپاره عائشه بانو او روبینا ناز شامل دي. د پنجاب صوبې عمومي څوکیو لپاره زلپی بخاري، حامد خان، د ټیکنوکریټ څوکۍ لپاره ډاکټر یاسمین راشد او د ښځو د څوکۍ لپاره سنم جاوید نومول شوي دي. او په روس کې نن په دویم ورځ هم د ولسمشر انتخاباتو لپاره خلک رای کاروي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سختو پریکړو له وجې په بیلابیلو ځایونو کې مظاهرې شوي او په خلکو کې غوسه ده. ولادیمیر پوتین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي. د ټاکنو مرکزي کمیشن د مارچ په 15 دغه هیبات په لویدیځه سیمه کالینینګراد کې د رای اچونې له پای ته رسیدو وروسته وویل چې درې ورځنیو ولسمشریزو ټاکنو په لومړۍ ورځ د روسیې د 110 میلیونو رایا ورکوونکو کې له 1/3 برخې څخه زیاتو کسانو په شخصي او آنلاین توګه رای اچولې دي. د روسیې په لرې ختیځو سیمو کې د مارچ په 14 نیټه بیا د رای اچونې عمل پیل شو او د هیواد په ټولو 1200 زونونو کې به دوام وکړي. په دې کې د یوکرین 4 سیمې هم شامل دي چې ماسکو په غیر قانوني توګه په کال 2022 کې د ځان سره شامل کړي دي. دا و د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو او که د خبرونې د پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو ترڅنګ دا هم اوریدئ شئ. د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید او انخته کې شپږ بریدګر او 9 پوځیان وژل شوي دي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجران وایي چې افغانستان سره د انګورو ډې پر لاره د تجارت بندېدو له کبله د تاوانونو سره مخ شوي دي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکو وایي دومره بجلی نه لري چې د سکولو اوبه پرې پوره کړي. او د مومند ضلع خلک په مومند ډیم کې د روزګارونو او له دغه ډیمه خپلو لل مځمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو جوړولو غوښتنه کوي.
نی په دې کې د قوم بران خیل، قوم عیسا خیل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینه سره.
د سیمې اونلاین هم په یو شپین موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پایې د مشال ریډیو سره. اوریدونکو ړومبی وردو شمالي وزیرستان ته چرته چې د پاکستان د فوج په وینا د میرالی پر پوځي مرکز په ځانمرګي برید او تر هغې وروسته په ډزو کې د فوج د 2 افسرانو په ګډون 9 سرتیري وژل شوي دي. فوج په یو بیان کې ویلي دي چې په دغه برید کې ککړ بریدګر هم وژل شوي دي. په دغه اړه باندې له سیمې نه زموږ همکار عمر وزیر موږ له نور معلومات راکوي.
په شمالي وزیرستان میرالی کې دغه د فوز یو مرکز دی، ارزی مرکز چې هغه مارکیټ وو چې په هغه کې فوز دی راو بیا هغه یو قسم د پنډغالې جوړ شو. نو په دغه باندې ځانمرګي برید شوی دی. په وړاندې خبرونو کې چې موږ اوریدونکو ته څنګه وایو، په شمالي وزیرستان کې ځینې انتظامی چارواکو فوزی چارواکو مشال ریډیو ته خبر ورکړی وو چې دا سهار وختي دغه ځانمرګي برید شو چې لوی ټرک یا مزدا ګاډی د دې کیمپ سره جګړه ولې دا واغې نه پس بیا وسلوال ته نه شوي دي او بیا حمله جاری ساتلې ده تر 100 ساعتونو پورې. اوس د فوز مطبوعاتي څنګه ای اس پی آر هم خپل بیان چې کم دی هغه رسنیو سره شریک کړو. فوز هم په خپل بیان کې ویلي دي چې په دغه حمله کې د فوز 9 سرتیري وژل شوي دي چې په هغه کې 2 د فوز افسران هم شامل دي، لیفټننت کرنل او ورسره یو کیپټن. دا غیر علاوه نور سپیدار او سپاهی مختلف چې کم دغه د دوی سرتیري دي ټول 9 سرتیري په دې کې وژل شوي دي. فوز په خپل بیان کې د ژوبل کسانو ذکر نه دی کړی، خو البته مشال ریډیو ته ځایي انتظامی او د غرنګ پولیسو او د فوزی چارواکو بیا وویل چې په دغه برید کې 9 سرتیري ژوبل شوي هم دي. او ځنه بیا دا هم وایي چې دغه شمیر نور هم زیاتې دي چې تر 15 پورې دوی د ژوبلو خبر ورکوي. د سره سره چې کم دی دا حافظ ګلبادر ګروپ سره تړاو لرونکو جیش چې کوم وسله والا ډله ده د حافظ ګلبادر والا هغه جیش عمری په نام باندې او ځان ته نور نامونه هم دوی کاروي، هغه د دې بریټ مسولیت چې کوم دی هغه منلې ده. دا به هم وایم اوریدونکو د پاره چې دغه بریټ چې کوم دی هغه د ځایي خلکو په وینا چې مشال ریډیو سره ځایي خلکو خبرې کړې دي، په دغه ګرځا پر سیمه کې ګرځ باندې لګول شوی دی، دغه خلک یې لا نه پرې دي. خو چې مشال ریډیو سره تماس دوی نیولې دي نو په هغه هغه کې وایي چې نږدې مارکیټونه او دوکانونه د هغه ته هم په زیات شمیر دوکانونو ته تاوان رسېدل دي. البته ولسی وګړو ته مرګ ژوبل نه دی اوریدلی، خو د دوی مارکیټونو او دوکانونو ته او د هغه رنګ کورونو ته هغه دروازې او دغه شیشې کم دي ماتې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د کوز جنوبی وزیرستان تاجران وایي چې افغانستان سره د انګورو ډې پر لارې د تجارت بندیدو لقبل په سیمه کې د خلکو ژوند ډېر اغیزمن شوی دی. دوی وایي چې د سیمې ډېری خلک بیروزګار شوی دي. بلخوا د یادې سیمې مرستیال کمشنر د انګورو ډې له مظاهره چانو غوښتي چې خپل احتجاج ختم کړي چې دا رنګ د سیمې د خلکو ستونزې هوار شي. د انګورو ډې پر لټوال وایي شاوخوا څلور میاشتې وشوې خو حکومت یې غوښتنې نه دي منلې. په دغه اړه تفصیل له اشتیاق مسید پراپور کې.
سویلی وزیرستان لوور ضلع تاجرون ویایی چې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه د تجارت د پوره بند کېدو په وجه یې د ضلع خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان چیمبر اف کامرس مشر سیف الرحمن وزیر په دغه برعکس ویایی
تقریبا یو سال سلوشت ورځو نام سیوا کیږي چې بند دا پدې بند هر قسم نام درښت بند لګاږي افغانستان ته تللی شي او پاکستان ته راتللی شي. هلته یو پرلت ناشته د انګورا د بارډر باندې دا وی اتلس نوکاتې جنډا ده چې په هغه کې د اسکل اوبه دی، په هغه کې سکول دی، په هغه کې هسپتال دی، په هغه کې نادر ده. نو هغه خلک مجبور شول را پاس کړل. نو هغه پرلت ناشته نو د دې پرلت په سلسله کې افغانستان چې بر افغان رسول او افغانستان چې سونه یونین دی هغه وخت په وخت د لاو کامو سره مذاکرات هم وکړل. پریس کانفرنسونه وکړل اسلام آباد کې سیکرټري صاحب سره خبرې وشولې د کسټم دوالو سره. خو هغه په هغه کې سلاسه په شتاف تر
سیف الرحمن وزیر زیوتوی چې د انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارت بندش په واجه یې د ضلع ګڼ شمېر خلک بیروزګاری سره مخامخ کړی دی.
بارډر چې په دې باندې تقریبا د ورځې درې سوه نه زیات ګاډي تګ راتګ کېده. نو په دا کې بلهاوا خلک په زرونو خلک په دې کې مزدوري کوله، د هغې د هغې سره چوله روانه وه. نو دا اوس خو چې کوم بند شوی دی خلک ډېر زیات متاثره شوي دي. یو طرف ته روژه ده، بل طرف ته په ملک کې مهنګایي ده. نو زمونږ کاروباري حضرات ډېر زیات وکړېدل. نو زمونږ د بارډر د وزیرستان خلک کاروبارونه ختم شول، ګودامونه ختم شول، د ټرانسپورټ ځای پر ځای ولاړ دی. ولې چې دلته خو ټول نان کسٹم پیر گاڑی دی افغانستان او وزیرستان پورې راځي. نو دا د دوی سره پام هم تړلې دی، د سره هوټل هم تړلې دی. نو دا ټول خلک د دې نړۍ زیات متاثر دي.
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان چیمبر آف کامرس مشر وشتنه د ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې تکشې شوې هغوی په ځواب کښې وویل
دا دا سیده چې دا کم د انګور اډې مسله ده. نو دا په پنډو کې باندې لګېدلې ده، په دې بس ټکپ شوي دي. دا مذاکرات یا جرګې یا چې څومره هلې ځلې دي زمونږ، چونکې زمونږ په وس کې نه ده. هغه یو فیډرل ګورنمنټ یو ډیسیژن اخیستی دی چې چینی به نه ایکسپورټ کېږي. نو لہذا پنډو کې په اړه کې به چینی ایکسپورټ کېده. نو هغه چونکې ګورنمنټ بند کړی دی، اوس دغه خلک دا پروټیسټر سیدي دي. دا دغه دی چې یاره تاسو موږ ته دا کولاو کوي وه نه کولاوي. نو په دې وجه باندې زمونږ مذاکرات ناکامه کېږي. په دې کې زما دا خاص دا تاجران چې دي، دکانداران دي، کم بازار والے دي، سبزی والے دي، رڑی والا، گاڑی والا، څومره خلک دي دا انګور اڑی. نو هغه تاسو ټول بے روزگار کړی دي، ټکون والے بے روزگار کړی دي، ایون په دوانه باندې ډیر زیات اثر پرې وته. لیاز چې زه ته دا درخواست کوم چې را دا غپری دي او دا سټرایک کالف کی او قلار شي، بیا کچ ته موقرا شي، سړی به بیا کمپنسیټ کی.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمې اوسیدونکي د تیر کال نومبر 12 راسې په احتجاجي درناک شې د افغانستان سره د انګور اډا سرحدي دروازه تړلې دو. د دغې احتجاج مشرون ویایي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د دوی اوتلس غوښتنې منلې نه وي، تر هغې وخت پورې و دوی په احتجاج کښې پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د روژې میاشتې لپاره د صوبې شاوخوا 8.5 لک بې وزله کورنیو ته د 10000 مالی د لس زر روپو مالی مرستو ورکولو اعلان کړ دی. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې ورته تر دې دماغه پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي یو خوا ګراني ده، بلخوا روژه او بیا روژه کې روزګارونه هم سم نه دي، نو باید پیسې ورته زر تر زر ورکړل شي چې دی پې د خپل ضرورت شیان واخستل شي. په دغه اړه باندې تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا مارچ په اومه اعلان کړو چې د سبي بیوزله شوخه اتنیم لک کورونو ته به پروژه کې لز روپې میاشت مالی امداد ورکوي. خو دغه پروګرام لا نه دی پیل شوی او خلک وایي باید زر تر زر دغه پیسې ورته ورکړي، ځکه دوی د ګرانې له وجې بازارونو ته نشتلی او نه سو ځان له اخستلی شي. دا چرسدې پغړ بازار کې پلس ګړې سبزی خرڅونکي سید الله وایي
کسي کتر ته میسج کړی او تر دې وخت پورې څه پیسې کتاب پوي نه شو مودار
خجوری او اچارو خرسون کی محمد اشفاق وائی سو سوار اخ پر شناختی کارڈ نمبر لے گلے ہم دے خلا پیسے اور تا ندی ملو
جاگے کے خمانگ میں ایسی جونہ کڑی دی او واپسی راغلی چې مونږ به تاسو ته لکه خبر درکو او سپور سم لا نشته. دا روزه تیره شینو دی وخت مونږ قرضدار یم او روزګارونه هم نشته، غریبی ده. هر سړی چې کم دینو لکه کمزور دی، کدا غری هر سړی ته پته ده یوازې دانا چې زب وې ما چې لکه زبر دا ټول کمزور دی، غریبانان دی او غریب سړی ده پاره مهنګای دا ډیره زیاته.
شپې تکلل مختار علی چې پوګه په بازارونو او لارو کوسو کې د ماشومان او ټوپه واسکټ او پنی خرڅوي وای روزګارونه ډیر خراب دی، نو باید حکومت ور سره د مرستې ژمنې سر ته ورسوي.
دا مون خدا به نظر پیسې کور والے واړه اخلي او وزیر اعلی صاحب دا رنګ اطلاع کړي و چې تاسو ته به روزي پیکج د پاره 10000 روپے ملاويږي. نو مون خو میسج هم کړم د دې پته معنی چې مون کړه پیسې لانی لري ملو شوی او کمزوري او روزګارونه نشته، سوداګان کوم لو تاوانونه کوي. نو مون وزیر اعلی صاحب ته دا خواسته چې دا پیسې راغلي چې دا مون ته ملو شي.
ولی پدې اخلم چې کله د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علی سیف سره تماس ولول نو هغه سره خو خبره ترونه شوې. خو داغي د مطبوعاتو مرستيال نیم الحق مشال لیړو ته ویل چې یو شخصي بانک سره خبره تر شوې ده چې داغي له وجې خبره د ځن ښکار ده او راتونکو نه د ګول یا نه ورځ نه به دغه پیسې ورکول شروع کړل شي. ولی هم پدې بابلا د خوراک صوبې وزیر زارشاه تورو د مارچ 15 په مردان کې خپل یو خبري بیان کې ویلو چې د صوبې شوخه اتنیم لک کورونو ته لږ روپۍ میاش پروگرام با ډیر زر سوروزو کې شروع کړی او د دینه با د صبح خوښه 500 لک نفوس ته غټه ورسی. دغه ډول د خوراکي توکو نرخونو قابو ساتلو په اړه دوی ویل چې صبح کې خصوصي مهم د وړمبې روزي راسه پیل شوې ده او ډیر کاروان هم کړی دي چې پکې ګران توکي خرڅون کې گرفتار شوی هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
شبیر احمد جان راپور مور د اوریدونکو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې دوی دومره بجلی نه لري چې د سکولو د اوبو بندوبست پیو کی. دوی مشال لیډو سر خبرو کې زیاته کړې ده چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا پر جماعتي وخت کې د بجلی لوډ شډنګ نه کولو د اعلان باوجود د پخوا په سیر د بجلی لوډ شډنګ روان دی. بلخوا د بجلی د سانګي چارواکي وایي چې د یادې سیمې د ځینو خلکو لخوا د بجلی بیلونو نه ورکولو په ګډون د بازو نورو مسلو لکه بلا ځینو سیمو ته په څلورو ساعتونو کې دوه او بیا ځینو ته درې ساعته بجلی ورکوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکي ګیله من دي چې د روژې په میاشت کې هم د بجلی نه محروم دي، ضرورتونو پوره کولو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر اعلان کړی چې پښمانی او ماښام روژه ماتي کې به تر درې ساعتونو پورې بجلی نه ځي. خو د دوی په وینا وزیرستان کې په څلور ویشتو ساعتونو کې هم یوه ګنټه بجلی نه مومي. د رزمک ډویژن دو سلی اوسیدونکي فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې د ژمي موسم شروع نه دوی د بجلی نه محروم دي، نور خوصه چې لایټ یې نه بلاوي نو کم ضرورت به ترې پوره کړي.
خصوص د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی نو چې میشتا بجلی هم وکړو کچې میږي بجلی کا دوسلی ولا کسې کا سرخیل کسې او کا د ګرنی ولا کسې میشه کی بشي میږي بجلی لوري دی او بشي د میږي بجلی ټاک غنو په دغه وزیرستان غي د صوبې وای سادو
وزیرستان یان وای چې حالت د هر کلی په نمبر بجلی راځي. زنو سیمو کې یو سات او زنو کې دوا ساتونو بجلی په سلور ویشتو ساتونو کې په نمبر ورکوي، خو پاغه کې هم دومره لوډ شیډینګ وشي چې هیڅ کار پې نشي چلاولې. د میر علی اوسیدون کې اعظم خان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره د بجلی نشوالي سره مخ دي. دوی هم د ملک شهري دي اسانتیاوی دی ورکړی
لکه سرنګ چې وزیرستان په هر میدان شه د مختلفو مسلې سره مخامخ تا داسې په موجوده وخت شه د بجلی د لوډ شیډینګ سره مخامخ شو دا په وزیرستان شه یې تقریبا پزنه کلی شه 2 غنټه کنه پز ټوله کلی شه یو غنټه بجلی دو خو هغه خپل نمبر بندې دو میجو د وزیرالله صاحب دا خواست کی چې وزیرستان یونې ته دا د پاکستان د نړۍ د شهريونو په نظر وکتل شي او د بجلی لوډ شیډینګ نه ختم وړل شي.
د شمالي وزیرستان پر یاد سیمه اوسیدونکي نومان وزیر وایي چې د بجلی نشوالي له وجې د ستونزو سره مخ شوي. که څه هم په څلور ویشتو ساعتونو کې ګنټه دوی ته بجلی په نمبر ورځي خو هغه هم اکثره وختونو کې خرابه وي چې بیا څو ورځې د ضرورتونو پوره کولو بجلی نه مومي.
څو ورځې وړاندې خیبر پختونخوا وزیر اعلی دا اعلان کړی وو چې په پختونخوا کې به شپږ غنټې بجلی وي، درې غنټې به دفتري په ټایم بندې وي او درې غنټې به د سحری په ټایم بندې وي. خو له بده مرغه که موږ وزیرستان کې وګورو وزیرستان کې یوه غنټه بجلی وي خو بیا هم که چېرته څه پلټ پکې راشي په بجلی کې نو په موقع بندې هلته کې دا سہولت نشته چې دوی هغه فلټ ټیک وي نو هغه فلټ په وجه باندې درې څلور ورځې بجلی بالکل ویم نه.
پاکستان اکثره سیمو کې د مودې نه خلک د بجلی لوډ شیډنګ شکایتونه کړي خو وزیرستانیان بیا وایي چې هلته په شپه ورځ کې دومره بجلی نه کړي پیدا چې خپل بنیادی ضرورتونه پې پوره کړي. د میرام شاه وابډا محکمې دفتر سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو د دفتر یو چارواکي اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د بیلونو بقایجات ستونزې هم دي. د نورو سیمو په شان بیلونه په میټر نه راځي او نه لګول کیږي چې خلک ورته تیار نه دي. نو د اعلی چارواکو نه شي ډول ورکړل شوی مختلفو سیمو ته څلور ویشتو ساعتونو کې دوه غنټې او ځنو ته درې ساعته بجلی پرېدي. نوموړي وویل چې د روژې په میاشت کې کوشش کړي چې روژه ماتي او پېشمني کې خلکو ته بجلی پرېدي او لوډ شیډنګ کم کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
عمر وزیر د بنو معلومات راکول او سرزو خیبر ته چرته چې د ځمکو په سر راپورته شو لانجو خلک اندېښمن کړي ځکه چې هلته په یو شمېر قبیلو کې فریقینو د یو بل پر ضد مورچې جوړې کړي او یو بل سره د ډزو تبادله هم کړې ده. د خیبر سیاسي فعالان او قانون پوهان وایي چې په نو زم شو قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله په عدالتونو کې د فریقینو ترمنځ د ځمکو لانجې هوارولو لړ کې یو شمېر ستونزې دي. بلخوا د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پښتونخوا تیر صوبایي حکومت د یو ایس آی ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټرولو او کمپیوټري کولو کار پیل کړی دی خو په دې به وخت لګي. نور معلومات فرحات شینواری راکړي.
د خیبر په باړه تحصیل کې د بلدیاتی حکومت تحصیل چیرمین مفتی محمد کفیل پردای مشال ریډیو ته وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله زیاتره لانجې جوړې شوې.
مخکې وخت کې به چې کومې ځمکې خرڅېدم بس آسې په سپین کاغذ باندې د شټام پیپر انډې روسو راوتو. هغه انتقال او غیره سیستم خو د سره په فاټا کې تقریبا شته نه تر باجاوړ نه وخت تر وزیرستان پورې. نو دغه ورځ باندې د قوم ملک دین خیل او قوم کمر خیل په دې باندې دغه لنجر روانه و. خو بیا په الحمدلله سیاسي ګوندونو مشرانو علاقي مشرانو منتخب نمائندګانو یو کردار ادا کو او تر 30 اپریل پورې پاره کې مونږ تیګه کې خل امید ان شاء الله اختر نه بعد پاره کې فورن جرګه شروع کیږي. عدالتونو نه خلک مایوس دي ځکه عدالتونه فیصله کوي نه. جرګه سیستم هم هغه شانتي مضبوط سیستم نشته. جرګه چې کم جرګه باز دي بس دا غین هم خلک صفه خبره تنگ دي. نو دغه شانتي مونږ دی په یو سوچ یو چې داسې یو ټوس اقدامات د علاقې په باندې اوچت کړي شي چې داسې یو جرګه سیستم جوړ شي چې بس کا لګ وخت لګي کړي روخ لګي چې فیصله کیږي.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردای وایي چې عدالتونه شواهد غواړي او اوس په نو زمشو قبایلي ضلعو کې د عدالتي نظام لاندې د خلکو ترمنځ د ځمکو فیصله کړل ډیر مشکل کار دی.
سیول پروسیجر کوډ شته دی، دا غي دلته قانون شهادت شته دی، دا غي دلته لینډ ریوینیو اکټ شته دی. نو دا ټول چې کوم مجوزه طریقہ کار دے پدے قوانینو کې داغه مطابق دل تبیخی غا ریکارڈ نشتا یا غا ثبوتونه خلکو سره نه وی. بهر کې فمدادا چې روان چې سمره نظام دی نو هغه پدې دی چې یا زبانی شهادت ته یا زیات نه زیات چرته د دوو کسو ترمنځ یو کاغذ لیکل شوی وي یا بیا بیخی زیات چې دی نو چرته جرګه مرکه شوی وي پاغه کې سلیکل وغیره وي. نو په دغه باندې اکتفا کیږي.
د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا تیر صوبایي حکومت په 2023 جولای کې د نړیوال پرمختګ لپاره د امریکا نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی په مالی مرسته په قبایلي ضلعو کې د ځمکو د رجسټر کولو یوه پروژه پیل کړې او دې پروژې لاندې به د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن په قبایلي ضلعو کې د قومونو ترمنځ بریدونو معلومولو شاملات او شخصي زمکو تایون وکړي او په دې باندې په ځنې ضلعو کې کار پیل شوی. په 2013 کې د 25 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او هلته اوس د پولیسو او عدالتونو نظام ورغځېدلی، خو د دې باوجود بیا صوبایي حکومت هلته د ایډی آر په نوم پکې د مشرانو کونسلونه جوړ کړي او په هره تاڼه کې بیا د ډی آر سي په نوم مصالحتي شوراګانې هم جوړی کړي او قانوني حیثیت یې ورکړی او فریقین کولی شي چې په خپله خوښه د عدالتونو پر ځای خپلې مقدمې دې شوراګانو ته یوسي او د جرګو له لارې یې احوارې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو سرزو مومند ته چرته چې دغه ضلع خلک په مومند ډیم کې د روزګارونو او له دغه ډیم خپلو لل مزمکو ته د اوبو رسولو لپاره د نهرونو غوښتنه کوي. دوی دا هم وایي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې پر ځمکه یې د ډیم جوړولو په بدل کې به ورته تعلیم، صحت او په مواصلاتو کې اسانتیاوې ورکوي، خو تر دې دمه دغه ژمنې نه دي پوره شوې. د مومند اوسیدونکي دغه غوښتنو لپاره په 15 ورځ هم په مونډا سیمه کې په احتجاج دي. بلخوا چارواکي وایي چې د مسلو په هوارولو یې کار پیل کړی دی. شنواز ترکزی په دغه اړه نور تفصیل لري.
د کوزه مومندو برانخیلو ویساخیلو په جوړیدونکو ډیم کې د نوکری او نور کولو ضد احتجاج کړی. دوی وایي دغلته دوی ته د نوکری او موقع ډیرې کمې ورکیږي، ولې دوی دا هم غواړي چې د محمد ډیم نه د پنډیالي تحصیل برخو شهید او دامان ته جوړیدونکي نهر دې هم سر پوره کړی شي. ملک توربان مشاد رډیو ته وویل حکومت د دوی سره په شوی وادو عمل وکي.
دا زمکه به داسې وکړي دا زمنګه د خشاکم او تقریبا چې دلته مونږ 20-25,000 مال مویشي هغه وړې بکرې غواګانې دا مونږ ساتلې او په دې کې به مونږ بوټي کېدو دغه خشاک به مونږ استعمالو. مونږ ته نه په دې کې د قوم بران خیل، قومي ساحل، قوم سلګری په دې کې وګوره څه قسم قسم په څه جاب ماینس لري.
عصمت نوم یو تن چې په محمد ډیم کې نوکرو د ته په خبره چې دې د نوکرن ویست عصمت زیاته کړه. دا حال د نورو ځای خلکو هم دی چې اول خو نوکرې ورته نه ورکیږي او چې ورکړې شي نو بیا بې ځایه تنګول کیږي.
جی ما گاډې چلاو امون یې تیرا ویستو بار نه قام د دې زید بران خیل خون د کشمیرین را ولی د بار نه خل ولی او غدل تبرتی کوي مونږ یې ستلی ډرایوران یې هیڅ ګنام نه ورا ویستو ډیر کسان دي ډیر سالوي کسان یې ریست.
نواب علي هم دغه بند کې سمود نوکری کړي وو خو اوس بیروزګار دی. هغه وای هغه وخت چې دغه بند جوړېده نو د دوی سره د نوکری او ځنې ودانیو وادي شوی باید هغه دی ورته ورکړی شي.
چې څومره حقوق دي د مومند قوم چې دا موږ له په پر امن طریقه باندې راکی کاغذ روډونه دي، کاغذ د زمکي خبرې دي، کاغذ د سکول د ترانسپورت خبرې دي او کاغذ د هسپتال خبرې دي. څه چې د دې عین مطابق کار دي چې هغه موږ له راکی په پر امن طریقه غواړو.
د برنخیلو د قبیلی ملک اقرار خان وویل اول خو د ډیم د زمکي قیمت ډیر کم مقرره شوه، بل دا چې بیا هغه زمکه چې د دوی نه خستلې شوې ده اوس د هغې نه زیات زمکه د ډیم لپاره د دوی نه نیولې شوی دی.
بغیر مالک خرڅې شوی د مالک سره د ریټو شي دا نه چې مطلب منځ کې بل څوک راشي او غیر ریټو کې بدلار شي خرڅ. دویمه خبره دا چې سکول او دغه پورې کالج پورې دا مونږ نه پریدو. دلته د منګله یونیورسيټي ارجنټ د منګله یو کیمپس مقرر کی. بل په دې کې غټه خبره مونږ سره دا کړې و چې دلته کم خلک برتی کیږي په سی جی جی سی کې او ډیسکان کې. په دې کې و پیله مطلب کاغذ کلی کاغذ انس کلی ستاسو د خلکو لپاره ترجیح ورکول شي.
د کوزه محمدو د کمشنر انتظامی اسسټنټ کمشنر دفتر مشهد رډ ته وویل شو د دغه ستونزو د هواري لپاره کمیټې جوړه شوې، خو ځینې غوښتنې بیا داسې دي چې د هغې پوره کول او یا نه پوره کول د دوی په منډیټ یا اختیار کې نه راځي، نو هغه لا هم هغه شان دي. د کوزه محمدو د صوبای سیملې د غړي مابو بشیر سره د رابطې په وخت هغه مشهد رډیو ته وویل
خبرې ترې مسوکړې په خبرو کې دوی ویلې چې دا کوم اته دي کلس کوم ویکنسی نه دي د نایب قاصدی دا به ته مونږ ریپلیس کو دستاسو کسان به پکې والو. بس قوم په مشاورت سره د مونږ له غره کې په مشوره سره هغه کسان هغه خو هغه کار مو شو بیا د نیر مسله وه پنیر په مسله کې مته ویل دا ماته پرېږدي دا مسله به له زه حل کړم تقریبا زیر ډیره پورې حل شوي هم ده بس لږ څه پوینټونه پکې ټیکنیکل پاتې دي چې هغه به انشاءالله درې درې څلور ورځې کې حل شي.
مومن ډیم باندې په مئی 2019 کې د جوړونې کارونه شروع شوي. د دغه پروجیکټ مشرانو هغه وخت ویلي دغه ډیم به په 2025 کال کې پوره شي چې د عامو خلکو نه شاوخوا 15,000 جربه د غرض مکه په بایا اخیستلې وه او د دغه بند نه دوه نهرونه چې یو پلان غر او بل دامان ته جوړیږي هم د ډیم په منصوبه کې شامل وو. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
شاهنواز ترکزی راپور مو اوریدونکو هم د دغه سره د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلی ورځې چې د دې وخت مهم خبرونه وو. چارواکی وایي چې د شمالي وزیرستان په میرالی کې په پوځي کیمپ په ځانمرګي برید کې د دوو افسرانو په ګډون اووه پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د مطبوعاتو څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ځوابي کاروایي کې شپږ وسلوال هم وژل شوي دي. د پاکستاني طالبانو حافظ ګلبادر ډلې د برید ذمواري منلې ده. پولیس ادعا کوي چې په لکې مروت کې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې وسلوال وژلي دي. البته امنیتی ځواکونو ته د وختي ځان په اړه سندي ویل شوی، بلخو حکومت په وار وار وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد باندې عملیات کوي. د کوز جنوبي وزیرستان تاجرانو ځایي خلکو پر پوله د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کېدو پر ضد په یو سل څلور څلوېښتم ورځ هم خپل احتجاجي پرله ته دوام ورکړی دی. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې له پرلتوالو د احتجاج ختمولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د انګور اډې پرلتوال له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د خپلو غوښتنو لپاره په احتجاج دي. دوی له افغانستان سره په تګ راتګ کې د اسانتیاو غوښتنه کوي. د پاکستان تحریک انصاف مخکښ بیرسټر ګوهر علي ویلي دي چې د ګوند له بنسټګر عمران خان سره په ملاقات کې د سینټ لپاره د کاندیدانو نمونه حتمی کړي دي. او په روس کې نن په دویم ورځ هم د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره خلک رایه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر ولادیمیر پوټین د سختو پریکړو له وجې په بېلابېلو ځایونو کې مظاهرې هم شوي دي. ولادیمیر پوټین به د شپږو نورو کلونو لپاره ولسمشر شي. خبرونه مورد اوریدونکو او اوس ورزو نړیوالو او سیمه ایزا چارو ته د ملګرو ملتونو ادارې یوناما خپل چې د دې کمکار دی یا میشن دی هلې ځلې د نور یو کال لپاره په افغانستان کې غزولې دي. په دغه اړه باندې احمد تکل مونږلا نور معلومات راکړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګانه ونده کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د فعالیت دوره د یو بل کال لپاره تمدید شو. د جاپان استازي یامازاکی کازویوکی چې هیواد یې د امنیت شورا دورې مشري کوي د غونډې په پایل کې د پریکړه لیک مساوده د رایو لپاره وړاندې کړه چې د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شو. ورسته خاغلی یامازاکی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. نو موري د یوناما د ماموریت تمدید په اوسنی وخت کې یو مهمه اړتیا وبلله.
د یوناما رول تر بل هر وخت اوس ډیر مهم دی چې افغانستان د بشري حقوقو په تیره د نجونو او ښځو لپاره له دې بد بشري حالت څخه وژغوري. د یوناما د ماموریت حضور ته اړتیا سته، هغه هم په داسې حال کې چې موږ د نړیوالې ټولنې په توګه هڅه کوو چې په دوحه کې د ځانګړو استازو د تیرې میاشتې د غونډې د موافقې په اساس له طالبانو سره ژور تعامل او اعتماد جوړ کړو.
د امنیت شورا د یو شمېر غړو هیوادونو استازو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه څرګندونې وکړې. د چین استازي د ښځو د وضعیت د یادونې ترڅنګ انتقاد وکړ چې ولې په پریکړه لیک کې د طالبانو په واکمنۍ کې د مثبتو پرمختګونو یادونه نه ده شوې. هغه د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو غوښتنه هم وکړه. په امنیت شورا کې د متحدو ایالاتونو استازي له افغانستان سره د بشري مرستو د رسولو او د افغانانو ترمنځ سیاسي ډیالوګ ته د امکان د برابرولو په برخو کې د یوناما ونډه مهمه وبلله. د امریکا استازي په افغانستان کې د ښځو د حقونو پر ملاتړ او همدارس د پریکړه لیک په اساس د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د روسیې استاد وویل چې باید افغانانو په تیر خځو او ماشومانو ته د بشری مرستو رسولو ته لومړیتوب ورکړل شي. د روسیې استاد د هم وویل چې باید د یوناما ماموریت سیاسي نه بلکې بشری وي. د جنوبی کوریا استازی پر روانو څو ورځو کې په افغانستان کې د تعلیمي کال پیل ته اشاره وکړه او وی ویل د ښوونځیو پیل ته څو ورځې پاتې دي، خو لا هم طالبانو له شپږم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني دولت استازی نصیر احمد فائق چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب ګډون کوي هم غونډې ته وینا وکړه. ښاغلی فائق وویل د افغانستان ثبات او په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد یو ځل بیا ګډون د حکومتولۍ داسې یو مشروع ټول شموله سیستم ته اړتیا لري چې بنیاد عدالت، د قانون حاکمیت او د خلکو غوښتنې وي او د افغانانو او نړیوالې ټولنې اړتیاو او اندېښنو ته ځواب ووایي. ښاغلی فائق له غونډې وروسته له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت مهم وباله.
نقش یوناما در تحکیم سول
د یوناما ونډه په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات په ټینګښت، د بشری مرستو پر رسولو او همغږي کولو او همداراز د بشری حقوقو پر سرغړونو د څار او راپور ورکولو په برخه کې او په ټوله کې د یو ټول شموله مشروع حکومت پر رامنځته کولو کې چې د هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو او نجونو حقونه پکې خوندي وي اساسي او حیاتي ده.
په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو فعالیت هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو په اساس تمدیدیږي.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیزي خبرونه
پام کاوه
په لسنی موباجو
نوی نړۍ
په پاوکم یو بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
تاندې هلی
په دوانی موباجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکا
په سلورنی موباجو
هارون بچا هنري ګړې
په پینزو بجو
د تورخم دروازه د سرطانی ناروغانو پر مخ پرنستل شوې ده. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کم کسان چې د سرطان یا کینسر ناروغي ولري کولی شي چې د روغتیایي کمیشن د شپږ میاشتنی کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. یو شمیر د کینسر ناروغان چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې ته درملنې لاندې دي د دې پر مخ د دروازې د خلاصېدو په اړه خوښي څرګندوي. تورخم دروازه د تیرې یک شنبې په ورځ د پاکستان حکومت لخوا د بي ویزې ناروغانو پر مخ تړل شوې وه. په دغه اړه نور معلومات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوه.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیشن شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوي په موخه سفر وکړي. هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیشن ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خطر لاسه کې ولاغې نروسه پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکې مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډیره خپه شوم ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې بیا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومتې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډیری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل. خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون رئیس افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په دغه هیواد کې د ټولنیز شبکه ایکس سمدستي بحال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پرورې له 11مې ایکس ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. په عین حال کې اسلام آباد های کورټ د پاکستان د مخابراتي چارو ادارې پی ټی اے استازي عدالت ته وربرلی وو. د پی ټی اے استازو عدالت ته ویل دي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. په دې اړه احمد شاه زمی نور معلومات راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د مارچ پر 14مه پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې په پاکستان کې ایکس شبکه د فبروري له 11مې بند شوې ده او هغوی له 28 نور مدني ټولنو او د بشري حقوقو له سازمانونو سره یو ځای په هغه هیواد کې د ایکس د بیا بحالۍ لپاره یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړې ده. په بیان کې ویل شوي دا کړنې نه یوازې د بیان د ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي اساسي حقونو ته پښو لاندې کوي، بلکې د رښتونو سیاسي خبرو اترو د ټکولو یو ستونزمن مثال هم رامنځته کوي. هغه ډلې له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د هغه هیواد د بشري حقونو لړنیوالو ژمنو سره سم دي د بیان ازادي او معلوماتو ته د لاسرسي حقونه وساتي. تر دې وړاندې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د خبریالانو او بشري حقوقو سازمانونو د هغه هیواد په یو شمېر برخو کې ټولنیز شبکې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اندېښنه څرګنده کړې وه. د پاکستان عدالتونو هم په هغه هیواد کې ایکس ته د خلکو د لاسرسي پر محدودولو اوریدنې کړې دي. اسلام آباد های کورټ د مارچ پر 13مه د مخابراتي چارو د ادارې یا پی ټی اے استازي احضار کړي ول. د پی ټی اے استازو عدالت ویلي چې هغوی ته د ځواب لپاره نور وخت ورکړل شي. ورست عدالت د پی ټی غوښتنه ومنله. تر هغه وړاندې د مارچ پر 15مه د پی ټی وکیل د ویاوریدین پر مهال سند های کورټ وویل چې د کورنی چار وزارت او نور امنیتي ادارو پر سپارښتنه د امنیتي وجوهات له کبله د انټرنیټ خدمات ځنډولې ول. دا په داسې حال کې ده چې د فبروري پر 11مه د راولپنډي کمشنر لیاقت علي چټا د یوې خبري غونډې پر مهال د فبروري 8مې په عامو انتخاباتو کې د مبینه ټګیو اعتراف وکړ او له خپلې څوکۍ استعفا ورکړ. پر هماغه ورځ په انتخاباتو کې د درغلي پر ضد د تحریک انصاف او نور ګوندونو احتجاجونه هم روان ول. د پاکستان انتخاباتي کمیشن سمدستي د چټا تورونه رد کړل او د پلتون امر یې وکړ. له دې پرته نگران حکومت او کمیشن په بیا بیا ویل دي چې د فبروري 8مې انتخاباتي بهیر پوره شفاف او منصفانه و. په پاکستان کې ګڼ خلک پر سیاسي او نور موضوعاتو د بحث او د خبرونو خپرولو لپاره ایکس کاروي. په ورستیو کې هم ډیری خلک په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د غونډو په اړه پر ایکس ژوندۍ بحثونه او لیکنې، ویډیوګانې او عکسونه خپروي. په پاکستان کې د فبروري پر 8مه ټول ټاکنې وشوې. پر هغه ورځ حکومت د هغه هیواد په ګڼو برخو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټي خدمات ځنډولي ول. هغه وخت د کورنی چار وزارت ویلي ول چې دا کار یې د امنیت د ټینګښت لپاره کړی و.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
د بشری پرمختیا په اړه د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی چې پاکستان روان کال د بشری پرمختیا په انډیکس کې د 191 هیوادونو په لیست کې په 141 ځای پاتې دی. د پرمختیایي چارو پوهان وایي چې بشری پرمختیا د تعلیم او روغتیا د ودې سره تړلې ده او پاکستان په دغه میدانونو کې پوره سرمایه‌کاري نه ده کړې. د دې راپور د تیرولو لپاره د هر هیواد روغتیا، تعلیم او اقتصاد ته کتنه شوې ده. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې. د ملګرو ملتونو پرمختیایي پروګرام د کال 2023 او 2024 لپاره په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان د بشری پرمختیا په مزل کې د 191 هیوادونو په فیرس کې په 141 ځای پاتې دی. د بشری پرمختیا د انډیکس په نامه دا راپور د مارچ په 14 خپور شو چې وایي د بشری پرمختیا په حواله سریلانکا په 3 اویایم، بنگلادیش په 129، هندوستان په 132 او افغانستان په سیمه کې په 138 ځای کې دی. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پرمختیایي اقتصاد د چارو پو ډاکټر کریم خان وویل چې پاکستان تر کومه حکومتي او غیر ضروري دفاعي خرڅونه نوي کم کړي، نو د تعلیم، صحت او خلکو د ژوند ښه کولو په پروژو سرمایه کاری نشي کولی.
اشرفیا خرچي کمول، د ګورنمنت خرچي کمول، زه دا وایم چې ایون د ملټری چې کم نام کمپیټ بجټ ته پاغي باندې چې کوم نظر ثاني پکار دنو چې یو زمون بجټ کې خساره کم شي، د دې په دا فائدہ وشي چې موږ به فاندز چې کوم ډیولاپمنت سپینډینګ دی په اډوکیشن باندې یا په هیلث باندې یا چې کوم د نو سوشل پروټیکشن باندې هغه ته بل ریلیز کړی شو، چې یو موږ ایکسپورټس باندې چې کوم دنو کوشش وکړو چې دا سیوا شي، او دوی مدار چې موږ خپل مارکیټ کم چې ګلوبل فرمز دی هغه ته چې کوم دنو اوپن کړو چې انویسټر راشي، کومه ممکن نه زمون چې کوم دی وخت کې معاشي مسائل دي داخل نشي.
په راپور کې راغلی چې د کورونا وبا، ماحولیاتي بدلون او یوکرين کې روانې جګړې د بشري پرمختیا نړیوال سفر اغیزمن کړی دی او د مالدارو او غریبو هیوادونو ترمنځ واټن زیات شوی دی. راپور چې په کال 2023 کې د ترسره شو پرمختګونو یادونه هم کوي، وایي چې غیر مساوي پرمختګ تر ټولو بېوزله شاته پاتې کوي، نابرابري زیاتوي او نړیوال سیاسي تقسیم ته لمنه وهي. په دغه اړه د بشري حقوقو یو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان غوندې هیوادونو کې د ترهګرۍ او سیاسي بېقرارۍ له کبله د تعلیم او روغتیا څانګو ته پاملرنه نه کیږي او لوی شمېر ماشومان د زده کړو په ځای مهنت مزدوري ته مجبور دي.
د وسایلو د کمی په وجه، د دهشتګردۍ په وجه یا سیاسی عدم استحکام راغلی دی، نو دا یې په وجه باندې زمونږ ترقی چې کومه ده په هیومن ډیولپمنټ کې هغه په تعلیم په مت کې نه ده شوې. اوس هم زمونږ په ملک کې تقریبا 2.5 کروڑ ماشومان چې دي نو دا سکول تلو په عمر کې دي، سکول ته نه ځي. د خیبر پختونخوا په یو وړه صوبه کې تقریبا 5 لاکھ ماشومان چې دي نو هغه سکول ته نه ځي، په کومو کې چې 80% د جینکو شمیره ده.
کارپوهان وایي چې د نړیوال معیار تر مخه باید یو هیواد لږ تر لږه د خپل اقامي آمدن 40% تعلیم ته ورکړي، خو پاکستان د خپل جی ڈی پی یوازې 1.5% په تعلیم لګی چې ډیر کم دی. په دغه اړه د اقتصادي چارو یو شنون کې ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه کمې پانګې ترلاسه کوي، په سمه توګه نه کاروي او د هیواد په وګړو د قرض بوج ورځ تر ورځ په زیاتېدو دی او اقتصادي وضع خرابه شوې ده.
زموږ پرایورټی چې کوم ده هغه د دې نه ده ښکاري چې په هیلث او ایجوکیشن دی نه، او د هیومن ډیولپمنټ انډیکس چې کوم دی چې د دې د دوه بنیادی ستونه دي، مطلب تا سره ایجوکیشن دی، تا سره هیلث دی. نو که ته بیا خپل لایف ایکسپیکټنسی ته وګورئ چې ته په هیلث کې انویسټمنټ نه کوې، نو ماشومان به ستا سټنټ پیدا کیږي، هغوی به د هیلث ایشوز وي، هغوی به چې کوم دی نو کله مزغو سره کمزور شي نو تعلیم به نشي حاصلولی، لیبر مارکیټ کې به خپل پرفارمنس نشي کولی، د هغوی اوورآل افیشنسی به کمه راځي. نو دا چې بیا ورسره تړلې خبرې دي.
د ملګرو ملتونو د بشری پرمختیا انډیکس هڅه کوي چې د اقتصادي او غیر اقتصادي عواملو پر بنسټ د یو هیواد د سوکاله د کچې اتازه ولګي. په غیر اقتصادي عواملو کې د ژوند اټکل او تعلیمی لاسترولنې شامل دي، او اقتصادي عوامل د هیواد د خالص قامی آمدن پر اساس اندازه کیږي. د یادونه وردا چې د بشري پرمختیا په حواله سویټزرلند، ناروی، آیسلند، هانګ کانګ او آسترالیا د دغه فیرس په سر کې ولاړ دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د پېښور په ایډورډس کالج کې په لومړي وار د انګریزي ژبې ډرامه میکبیت په پښتو کې وړاندې شوه. میکبیت د وتلي لیکوال ویلیم شکسپیر ډرامه ده چې قلندر مومن پښتو ته ترجمه کړې ده. د ډرامې منتظمین وایي چې د ډرامې د نندارې لپاره یو شمیر کتونکي ورغلي ول او غوښتل یې چې د انګریزي نور ډرامې هم په پښتو ژبه په تھیټر کې وړاندې شي. په دغه اړه باندې تفصیل عظمت علي شارک.
دا غونا د انګریزي ژبې د لیکوال ویلیام شکسپیر د میکبیت په نوم د ډرامې دی چې اوس د پېښور د ایډورډ کالج په تھیټر هال کې په پښتو ژبه کې روان دي. کیږي داړون بي زل دي چې د ویلیام شکسپیر ډراما په پښتو ژبه کې روان دي کړی شو. میکبیت ډراما د پښتو لیکوال کلندر مومند پښتو ژبې ته ترجمه کړې و. د ایډورډ کالج استاد او د میکبیت ډرامې ډایرکټر پروفیسر ناصر اقبال مشال ریډیو ته وویل چې هر کال د کالج په تھیټر کې د کتونکو لپاره یو نوی ډرامه پیش کوي، خو دا ځل یې د پښتو ژبې ته ترجمه شوی د انګریزي ډرامه کتونکو ډیره خوښه کړه.
نو تھیټر موږ بیا هم لکه ژوندۍ ساتلې کوشش هم کړې چې دا وي. ډرامه میکبیت، میکبیت ولې دا ډرامه دا ټریجری په هر ژبه کې ترجمه شوی دا اوور امبیشس دی. اوور منسن چر داغه جکم دی جکم د اقتدار هوس دی. اغه لکه یو ډیر خ جرنیلو جنگونه او غټو دی نومه او کو خو اغه ته جکم دا ویچ از اغه ته یو رغو کی پروفیسی و تو کی چر ته بد سکاٹلند بچای اغه سیس دغه په ذهن کې کینی دا دن आवाज دی چر زوبل صرف جنرل زپ جنرل پاده شمزه چګم دی دغم کې دی شمزه چګم دی بچا ولې نشم کې دی او داغه هغه هو چګم اقتدار هوس دی هغه مخ کې مطلب روان دی هغه ادریږي نه خود بیا هغه بیا هغه ګل دی فیل کوي.
دا میکبیت بنوم ډرامه کې د ایډورډ کالج زده کوونکو برخه اخستې و. د دوی په وینا چې د انګریزي ژبې نه پښتو ته ترجمه او بیا هم هغه یادولو په سټیج پیش کول ورته ډیر ګران وو. ایډورډ کالج از د کونکي او هنرمند ادریس خان مشال ریډیو ته ویل چې داسې ډرامې د دوی د نصاب حصہ ده چې ورته په نصابی یادونو کې مرسته ورکوي
او دا زمون د سبجیکټ یو حصہ ده. نو دونه خپې مون پوي شو په دې باندې چې کبه بنسبت د مون د سه په کلاس کې ویلې یا د غم کولې نو پای باندې مون دونه نه پوي دو نو چون کې دا مون نن پېښ کا او دې کې کوم زدي کوم امپورټنت ډایالوګز دي او دا ری اهمیت چې کوم دی هغه مونږ ته نن به تور اکشن چې کوم مونږ وکړو اکټینګ وایز هغه مونږ ته هغه پته ولګی دا د خبرې کوم اداري تعلیمي ادارې لکه ایم ساينس شو یا قرطبه یونیورسيټي شو پېښور یونیورسيټي شو نو هغه مونږ هم دلته کې راوسته وغې ته مونږ وخول چې آیا یو سټپ مونږ غستې دي. نو مونږ امید لرو چې تاسو یو سټپ والی مونږ سره او مونږ سره په دې شیس کې تاسو شامل شئ. نو دا د امن پیغام دی د امن خورولو د پاره چې کم دی دا یو بهترینه اداره ده.
ایډل کالج په کال 1900 کې جوړ شویو او په کال 1915 کې پکې د ډراماټیک سوسایټي په نوم یو څانګه پرانستې شوه چې پکې د برصغیر هنرمندانو راج کپور، کوی خان او نور ګڼ هنرمندانو دلته په ډرامو کې کردارونه لوبولي دي. د انتظامی په وینا چې د ډراماټیک سوسایټي د میکبیت ډرامې ترڅنګ هیملیټ، کلیوپاترا، جولیس سیزر او نورې د انګریزي ډرامې هم په تھیټر د کتونکو لپاره پیش کړې دي. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نا ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ترکو
پر هر څه سربیره هلې ځلې روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون بچا هنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازی گر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اور دن کو تاسو زمونگا خبرونی دا ریڈیو سرسرا پا مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندی ہم اوری دیشے زمونگا ہمکاران او خبریلان د پاکستان او افغانستان د بیرابلو برخونه مونږ ته تازه معلومات او ویډیوګانې مرلیږي غم کتل شي او مونږ ته زمونږ د خبرونو پاړه باندې مشورې راکول شي. مونږ به هڅه کوو چې تاسو د مشورو پرانا کې خپل پروګرامونو لا ترتیب ورکو. روژه دا نن مو د روژې په ځانګړي لړۍ کې پر دې موضوع خبرې کړې دي چې د ناروغانو یا مریضانو لپاره د روژې څه احکامات دي. دا موضوع راته په شارجه کې دا مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. د مریضانو په حق لا ورونو پوښتنه کړی ده. هر هغه مرض چې د سړی کچیر روژه ونیسي هغه مرض زیاتیږي، او یا هغه مرض چې دی زیاتیږي خو نه، خو د دې چې کوم د روغتیا دپاره او در غیدو دو پاره وخت ټاکلې دی دغه وخت نه زیاتیږي، هغه وخت وګدیږي، او یاد شي چې د انسان د تلف او د هلاک سبب ګرځيږي. په دې صورت کې د انسان تروا دي چې روژه اخري. خو دې خبر ته باید فکرې چې کوم متخصص ډاکټر دا خبر ورته وکړه کتا چې روژه ونیولا نو د روژې پنیولو باندې ته یاد مرض حتمی توګه باندې زیاتیږي، او یا د شفا ورسته کیږي، زر شفایاب کیږي نه، او یا مثلا د مرګ خطر دی. نو په دې حالت کې د روژه نیول شرعاً حرام دی، جایز نه دی، او د طبیب او د ډاکټر په خبر باندې ورته عمل کول واجب او ضروری دی. او کچیر داسې چې متوسط حالتی مثلا کولی شي چې دا په ډیر سختۍ سره روژه ونیسي، یعنی سختی ور باندې راځي، خو نه مرض ور باندې اوږدیږي او نه چې د هلاکت ته رسیږي، نو په دې صورت کې د ته اختیار دی چې دا انسان یعنی روژه نیسي او که روژه خوري، ځکه دا هم مریض دی او مطلق مریض دپاره افطار شرعاً روا دی، په هغه کې کوم مشکل نشته دی. خو که چېرته ډاکټر ورته وویلې چې روژه نیول تا ته حتمی ضرر رسي، نو په هغه صورت کې د روژې نیول په ده باندې صحیح نه دي او ګناهګاریږي په هغې باندې. دا د مریض په باره کې. بیا مرضونه په دوه ډوله دي. یو هغه مرض دی چې هغه وختي مرض وي. وختي مرض چې کله په انسان باندې راشي د رمضان شریف په میاشت کې، نو هغه دپاره رخصت د افطار شته دی په هماغه شرایطو کې چې یا مرض زیاتیږي او یا شفایابي او روغوالی رسته کیږي، او یا چې د مرګ یا د تلف د عضوي سبب ګرځيږي، نو په دې صورت کې ور باندې واجب دي چې روژه ماته کی او بیا د دې روژو قضا راوړي. یو هغه انسان دی چې د هغه مرض نه جوړيږي، مرض د هغه د ژوند سره دائم دی، تر څو چې ژوندې دی هغه مریض، او داسې مرض ته روژه نیول نقصان رسي، نو په دې صورت کې د لپاره روجه خوړل روا دي او دا به د هغه ځینې فدیه ورکوي. دا د شیخ فانی په حکم کې دی. شیخ فانی هغه انسان ته وایي چې هغه مثلا ډیر سپینګیره شوی او روژه هغه لپاره ډیر د مشقت باعثي، نو هغه انسان لپاره بیا دا حکم دی چې هغه به روژه نه نیسي او د هرې ورځې به دا فدیه ورکوي. د فدیه مقدار دا دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم، چې کوم تاسو خپله خوراک کوئ په خپل کور کې د هماغې په اساس باندې تاسو فقرا او ته سحر او ماخم دوه وخته ډوډۍ ورکوي. وما علینا الا البلاغ المبین. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب اماراتو متحد څخه د اوقافو د مفتي په توګه.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.